در استدیوز خوش آمدین آنسد.
دیر ازیاد هم مننه جاوید نیمی قدرمن دوستانو پا یوا بلخ پراونه که ما هر کلی کن. تاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. بلخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي چې د جنوبي شکون د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي موادو بیې لوړې کړي. دوستانو بیا هم درته هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په لا خبرونه کو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وای په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموري غوښتي چې ماریا بوتینا دې له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې عدالت کلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په درې امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلی چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وای څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېلو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوي. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندوز پر غلې او کوم ځای کې چې بمبار شوی وو دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل. د کورنۍ سره کوم کورنۍ چې په ضرر رسېږي د دوی له اولیاو سره وکتل د خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
د کندوز والی ویاند ویل تر اوسه څرګندنده چې په چاردرې ولسوالۍ کې بمباري افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو کړی ده. حقیقت مندون کې آیتم تر اوسه پوری د خپلو څیړنو نتایج نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندوز سیمه ایز چارواکو تایید کړی چې په چاردرې کې په وروستۍ بمباری کې څوارلس ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلي او دوه نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي دا دې بند پر جوړولو به شاوخوا 268 میلیونه ډالره ولګیږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګیدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم خوششي. نویش کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمن ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل اوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سرمشریزي وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړي. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه غږېدلې دي. د چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینګال ته ورسید. شي جین پینګ بل سینګال نه جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر لټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې خپل پوځي اډام پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د خامنئي وی پاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو قال بند کړي. لهور مستنګي څخه په ورسنی ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه ملاساتي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. داخل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرسیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطني ورسته نن کابل ته ستون شي. په دې اړه په ریپورت سربیرا اوري چې کسام خغلی دوستم نن کابل ته ستنیږي، خو پلویانو یې لام په شمال کې لارې او ځینې دفترونه تړلي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په دې ولایتونو کې د خوراکي او نفتي موادو بیې لوړې کړې دي. دا به واوري چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ چې د یو کال راهیسې د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي خلک له حکومت څخه د بیا رغونې د پروژو او ښې حکومتداري غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له هغه څرګندونو خبرو چې د حسن روحاني هغه خبرداری تایید کړی چې وایي که امریکا د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي دوی به د هرمز تنګې د تیلو پر مخ وتړي. حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. تکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرسیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطني ورسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم پلویانو نن هیواد ته د نوموړي د سندو خبر تایید کړي. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته سنېږي چې نږدې درې اونۍ را پدې خو دغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي، لارې تړلې او یو شمېر دفترونه یې تړلي. دوستم تیر کال له هغې وروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند ورن شو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهور ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر وایي د هغې موافقه لمخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنس په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستيال ویاند شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلې ټوله موضوعګان حقوقی دي چې د قانون پرانا کې به تعقیب او څېړل کیږي. دغه راز پرون د جمهوریت ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنیږي او د جمهوریت ریاست د لومړي مرستيال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د خاغلی چخانسوري په خبره پر دوستم لګیدلی تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلی او قضایي ادارې سیړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستيال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي و چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمکیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مزیرچان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیت قومندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، پلویانو یې مظاهرو ته لام دوام ورکړی دی. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش کوند پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي موادو په ځانګړې توګه د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي. بلخوا بیا د جنبش ګوند مسولان په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بنده وي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نوي رسیدلی او دوی ته یې نوي ویلي چې مظاهرې پای ته ورسوي. موضوع به دا مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې وارو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونسی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو راپدې خو د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغیز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا زیاته کړه چې د لارې بندیدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی پاړه وایي
تاجر مزیان میبینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این هفته گرمه که نیم خواست یا خودش بده از دست بده نباشه. این زیان های بزرد فعلا به تاجر های ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجر های مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پا هم ده حال که ده مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود که دو ده ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی دی. دی وایي چې د سون توکو خاصتاً مایع ګاز او پټرول تیل به یې نسبت په خواته زیات شوي او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي یې پاړه وایي
ما مزیا سوم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که امی قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شود. دولت هم توجه نمی کنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشان حل کنه.
سلام، فتحی سوم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده، مردم توانایی از زیر نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته می خواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
حخوا بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د متارزانو غوښتنه نوي منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازادي رادیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي، دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې پاړه وویل
دوباره پایان بتیم.
تا او زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود؟
بله بله، مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین شده مقطع کردن رایش، نمیمانند به کار رفتن تا زمان جان صرف دوستون نبیه پیام نته، مردم آگاهی نته. این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سره سره په بلخ که ده زایی حکومت چرواکی وایی چه حسا کوی ده ولایتی شورا په منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریز و کاروانونو پر مخ خلاص کړي. ده بلخ والی ویان منیر فرهاد ازی رادیو تا وویل چه ده ولایتی شورا پر رهبری ده دولتی ادارو او په شورا که ده خلق و استازو پا گرون یو کمیسون جور شوید. چې یاد مسالیت د رسیدګۍ په برخه کې مسؤلیت لري. منیر فرهاد زیاته کړه
یک حیات توضیح شوه بود متشکر بعد شورا ولایتی با متظاهرچی ها دیده بازدید داشتن و اونا را باید قناعت بدن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شوه.
د ویلو د چنه یو واسه په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش کوند پلویانو د مرکزی حکومت لور د خپل غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي ادارو په فعالیت بندیز لګولای او په شمال ویدیس کې هم د اقینه بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلای دی. مجیب رحمان حبیب سای ازادي رادیو مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لخکرګه په جنوب کې د پرتی ناوی ولسوالۍ یو کال پوره شو چې د حکومتي سرتیرو لخوا له طالبانو څخه نیول شوی ده. خلک وایي وسم ځین ریاستونه پکې نمایندګۍ نه لري. د اوبو له ستونزو سره خلک مخ دي، سړکونه یې خراب دي او ګڼې نورې ستونزې هم چې حکومت باید ورته پاملرنه کړې وای په دې ولسوالۍ کې پاتې دي. زموږ همکار الیاس تایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی او په اړه یې یو رپورټ راستولی چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپارس هس پاور جنراتور چالان دی او تر څنګ پر سپین دیوال پسر خطل کل سوی دی خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نشو نشانه موجود دي. د شنی ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول سوی دي او د حکومت نه د شی حکومت دري او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوی یو کال پراسو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده خو د خسرآباد او سرخدوس مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړی کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تیرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوی ولسوالۍ خلک راټول سوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداري غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحات ته ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسو هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ ستاسو په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک تپورکا په کومونه کې چې هغه شخصي ګټې کوي هغه خلک الالي هغه خلک وژني او د هغو څخه سوء استفاده کوي.
نواد هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. خو کروندګری وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاوانې سوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لارې پخه جوړه سوې ده خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلونو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو از ما خپل ګلر ګټه د حکومت سره د خاینانو منافقینو سر باندې روپی پر واخ سره په یوول سکاره ولاکه د خسرآباد مکتب جوړ شوی دی. نو روپی بلاډ بریکس وړي په د مو کمال کال کې په ګرد ناو کې د خستات امنیت لاندې د شهر زړه دی د شهر خوله ده. په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستانن بودیجان است پر مجرای سب ته ورغلی وو د مرجې دروازې ماتې دي.
د ناوی نوی ولسوال ایوب عمر عمری د خلګونو د شی حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر ول ک خلک د فساد او کاغذ پرانی په مخنیوي کې پر وخت لوړ پړو مسولین ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسولینو او کارکونکو ته رشوت ورنکړي د شی حکومت ولې زمينه ژر او اسانه برابرې دلسی.
شو حکومت ولې ستاسو په مشرات لرسي لکه څنګه چې مشرانو دي مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه کده اوبو را تاګوي کده معرفت وي کده ټول سکتوري پروژې یا ارته مشکلات دي په دې ټول کې کولس مشترم لا وتړې کومک وکړي شو حکومت ولې یا شو حکومتداري را سره راځي چې داغه پرایښ کې را سره مرسته وکړي په ډېری اساني سره موږ د ټول ستونزې کې پیدا کولای شو.
د نوې خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل سی ولسوال او امنیه کمانډان د شی حکومت داري غوښتنه کوي چې د هلمند وو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتو نور کې هم ډېر سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د شی حکومت داري لپاره په میلیونونو ډالر ولګول خو د ډېرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکمل سوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. محمد لستای د ازادي راډیو هلمند. د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې
خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صالح محمد صالح ورته کتنه کړي.
ډیپلومات خبرونه په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړي. د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه سوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی، خو له کمزور اقتصاد، ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي. د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي. په لیکنې کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه سوي چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري. د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي. د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري. د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پیښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیئت د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. د هندو ورځپاڼې د یوه کلیوال حاجي شیرین خبرې راخیستې چې ویلې دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباري کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي. ورځپاڼې د کندز د والي د ویاند خبرې راخیستې چې ویلې دي یو حکومتي هیئت د دې بمباري د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. په کندز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشتارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري یا حمل د دیارلسمې بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډیره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر شپږویشتمه په دې بمباري کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته.
دا ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداري ورکړې چې که امریکا د ایران د تیلو صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي. رضوان مراد په اړه رپورټ لري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د خامنئي انټرنیټي پاڼې پرون وویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني خبرداری مهم دی او دا څرګندونې د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي. ولسمشر حسن روحاني د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي. هرمز تنګي له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده. له هرمز تنګي څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو 40% کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي. که ایران هرمز تنګي وتړي نو نړۍ ته به د عراق، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطا وي که له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنګټن ترې په تېره می میاشت کې ووت خبرې وشي. آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. اوس هم اروزګان ته ځو. د اروزګان د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د دولتي او شخصي موټرو د بیروبار له امله ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي دغلته خلک له موټر چلونې سره بې احتیاطي هم کوي چې په ګڼو مواردو کې د ترافیکی پیښو سبب کیږي. شریف الله شرافت رپورټ راکړي.
دا د ترینکوټ ښار دی. لیوی خو کوچنی او لبلې خوا د موټرو بیروبار خلک لستوند سره مخ د دغه ښار اوسیدونکو وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګرافي پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړي دي.
زموږ شته د ملي وردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلي دي چې خلک یې بیا جوړ نقشه لیدي د ګلدانونو وخادې په نړولې دي. دا ته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی د تیری اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې د موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکل زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلی چې هغه کتن دغه نه چې دی پکې تیر شي نه دا وایي چې د سپنجره تیرې نه دا وایي چې د کوچنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی ولې سړی زغلی سړی پر طبیعت لاړ نه دا غږ چې د دوه نه قدر کې وکی چې اسکر پرار درې غزي پرار کول نه بنو درې او دا غږ غشتیا والا خلګ او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه راحل کی دغه مشکلاتونه نه پښار
ابل اورځه پر دغه ځای باندې یو انجلی پواله بخدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاری چاله دلیل والا کړی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکی پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاس ور کړی او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولی.
څه کاله شروع څخه بیا تر د اوس لازی پورې 615 ترافیکی واقع شپخانې ته راوړل سوي سره چې دغه جملې څخه و نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي په هغه کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې ته ساته د دې تداوی جګوونو.
دا فدا سیال کې د چمو دا وړاندې دی فورزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو لوري د شار د نظم د سمون په مخ یو سلکسي زګارنيزون جوړ شو. لدی ټول سره بیا د ورزګان چارواکي منیچ په شار کې د دولتي موټرو لامل ترافیکی پیښه رامنځته کیږي خو د دغستونز د حال جمعنه کوي. د ورزګان والی محمد شفیق اسد الله سعید ازادي راډیو ته داسي وویل
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلی او هغه عادت چې هغه موټروان نه یي هغه موټر ته خطر دی او ناقص په دې ارتباط موږ ټول ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه ک بدون اجازه نامه موټر موږ حالت قیدو او بدون به اجازه نامه هغه کوم مسله چې سره یې هغه ځنی قیدو او هغه به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره د مطلق بند د هغه
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکی پیښو د زیاتوالي لامل اندېښنه شولې و او له دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کړې و.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستان تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي.